پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلام، د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونې ته مظفر با ظاهر شرق لاستویم. افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو لیږل او له دې هېواده د امریکایي سرتیرو د بشپړ وتلو په اړه د کارپوهانو تحلیل.
د افغانستان د تروریستي تحلیلونه د امریکا او دوی متحدینو دپاره لرې شي او یا سیاسي جوړجاړی راشي.
په دوحې کې د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. په روژې میاشتې کې د رستورانونو کاروبار خرابېږي.
چرګ مارکېټ ډېرنو وځي خالي، پیکوړې، سمبوسې دا شیان خرڅوي.
د کیوبا د کمونست ګوند له مشرۍ څخه د راول کاسترو استعفا او د کوکنارو د فصل ټولولو پر وخت ولایتونو ته د ځوانانو تګ لیوالتیا که مجبوریت دی.
زموږ یو څو تنه همسنفیان چې و د هغوی اقتصاد ضعیف و د پیسو د پیدا کولو لپاره هغوی د 15 ورځو لپاره نیش وهلو ته تللي دي او د ښوونځي ته د ناروغۍ روکه راوړي.
دا به د زهرو کاروان پروګرام کې واورئ. ملتیا مو وکړئ.
امریکا خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې پر امریکایي او متحدو ځواکونو حمله وسی سخت به ځواب سي. په غزنی کې د 22 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وسوه. په هندوستان کې په کورونا وایرس په بې ساري ډول زیات کسان اخته سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یو ځل بیا وویل چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او متحدانو یې هر ډول احتمالي حمله به له سخت ځواب سره مخامخ سي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي پرون په واشنگټن کې دا خبره وکړه.
دا به زموږ لپاره عقلانه نه وي چې دا ګواښونه جدي ونه ګڼو، او دا به د طالبانو لپاره هم عقلانه نه وي چې هغه څه جدي ونه ګڼي چې ولسمشر او دفاع وزیر ویلي دي چې د وتلو په وخت زموږ او زموږ د متحدانو پر پوځیانو به هر برید ته ډېر سخت ځواب ورکړو.
طالبانو ویلي که چیرې امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې ونه وځي، مسؤلیت به یې د امریکا پر غاړه وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د سپتمبر 13 چې پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 د حملو 40 کاله پوره کیږي، ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه باسي. د ملي اردو 203 تندرق الاردو په غزنی ولایت کې د 22 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د 203 تندرق الاردو مطبوعاتي مسؤول ایمل خان مومند نن ازادي راډیو ته ویل چې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په نښته کې ځینې نور وسلوال طالبان ټپیان سوي.
د لومړنیو راپورونو پر بنسټ باندې 22 تنه طالب جګړه ماران په دغه نښتو کې او په دغه هوایی او توپچي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي.
تندرقل اردو ویلی دغه عملیات چې هوایی ځواک هم ملتیا کوله د قرباغ ولسوالۍ د بازار په ساحو کې سوي او دغه بازار له طالبانو تصفیه سوی دی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه رسمن تبصره نه ده کړې. د هرات په زندجان ولسوالۍ کې درې پولیس د موټر بم په چاودنه کې وژل سوي دي. د هرات والي عبدالوحید قتالي خبریالانو ته وویل چې تېره شپه طالبانو پر زندجان ولسوالۍ له څو لوریو برید وکړ او کله چې مرستندوی ځواکونه سیمې ته ورسېدل دوی د موټر بم چاودنه وکړه او له سیمې وتښتېدل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په تېرو دوو میاشتو کې په زندجان، اوبه او شینډن ولسوالیو کې دا د موټر بم شپږمه چاودنه ده. د ملي دفاع وزارت وایي د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د طالبانو له یوه زندانه 40 تنه پوځیان خوشې سول. د دغه وزارت یو ویان فواد امان ویلي دغه پوځیان چې 12 تنه یې د ملي اردو سرتیری او درې نور پولیس وو تېره شپه د کمانډو ځواک د عملیاتو په نتیجه کې خوشې کړای سول. د عملیاتو په جریان کې د اوو وسلوالو د وژل کېدو او د دوی د یوه مهم قمندان د نیول کېدو ادعا هم سوې ده. د وسلوالو طالبانو ویاندویانو د دې موضوع په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د هند کرکټ د غوره لیګ یا IPL لوبو په لړ کې نن سنرایزر حیدرآباد له ممبئی انډیان سره لوبه کوي. په سنرایزر حیدرآباد لوبډلې کې د افغانستان د ملي لوبډلې درې لوبغاړي راشد خان، مجیب رحمان او محمد نبی شامل دي. تر اوسه د هند د غوره لیګ ټولو اتو لوبډلو دوه لوبې کړې دي. ممبئی انډیانز په جدول کې دریم ځای لري او سنرایزر حیدرآباد وروستی ځای. نننۍ لوبه د کابل پر وخت د ماښام 6:30 بجې پیلېږي. په هندوستان کې یو اربیا په یو ورځ د کورونا وایرس بي ساري مثبت پیښې ثبت سوي دي. په دغه هیواد کې چې د کورونا وایرس له نوې څپې سره مخامخ دی، پرون د کورونا وایرس تر 2,40,000 زیاتې مثبتې پیښې ثبت سوي چې دا په یوه ورځ بي ساري پیښې ګڼل کیږي. د هندستان روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په هندستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې په ټوله کې 4 ملیونه او 5 لک ته رسیدلې دي. د کورونا وایرس د مثبت پیښو له مخې اوس هندستان تر امریکا وروسته په دویم کتار کې راځي. په امریکا کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر تر 2.5 ملیونه زیات دی. امریکایی چارواکی وی هغه وسلول کس چې د امریکا د انډیانا ایالت د انډیا پولیس د فیډکس په یو ساحه کې د ځان تر وژلو مخکې په ډزو اته کسان ووژل د فیډکس پخوانی کارکوونکی و. امریکایی چارواکو پرون وویل دغه کس چې 19 کلن شول سوی د ذهني ناروغۍ سابقه هم درلوده. دا له تیرې میاشتې په امریکا کې په ډزو د ډله ییزو وژنو د لړۍ وروستۍ پیښه ګڼل کیږي. دغو پیښو د کانګرس د استازو پر غړو فشار راوستلی چې د دغه ډول تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. ولسمشر جو بایدن ویلي کانګرس باید د پوځي ډوله حملو وسلې او هغه وسلې منع کړي چې زیاتې مرمۍ کارولی سي او زیات ظرفیت لري. او د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا د شخصي کمپنۍ سپیکس ایکس په مرسته غواړي چې په دې لسیزه کې انسان تر سپوږمۍ پورې انتقال کړي. ناسا پرون اعلان وکړ چې له سپیس ایکس سره یې د 2.9 میلیارد ډالرو په ارزښت تړون لاسلیک کړی دی. د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې تر 2024 میلادي کال پورې به خلک تر سپوږمۍ پورې ورسوي، خو اوس ناسا نیټه نه ده مشخصه کړې او وایي چې دا نیټه یو هدف دی. سپیس ایکس شرکت چې له ناسا سره له نږدې همکاره دی د سټارس شیپ په نوم سپوږمکۍ جوړه کړې ده چې په دې کې به خلک سپوږمۍ ته لیږدوي.
دوستانو خبرونه مو اوریدل. که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي دا خبرونه او نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا ولولي پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی او ورته د خبرونه د سر موضوع ته د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي چې نور پوځیان افغانستان ته لیږي. د دې پوځیانو د استول هدف له افغانستان په خوندې شکل د پاتې امریکایي پوځیانو استلیات سوی دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي جان کيربي په واشنگتن کې خبري غونډې ته پرون نو په دې اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې د سپتمبر 13 چې کوم ځواکونه وځي دا د دفاع وزارت سرتیری دی او شخصي قراردادي امریکایي ساتونکو په دې کې شامل نه دي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي شای متحده ایالاتونه خپل پوځي حضور په افغانستان کې د موقت وخت لپاره زیات کړي څو په ډاډ خپل پاتې ځواکونه د سپتمبر 13 له افغانستان ووسي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند جان کيربي ونه غوښتل چې په دې اړه ډېر توضیحات ورکړي، خو دومره یې وویل چې امریکایي ځواکونه د اوس لپاره په بیلابیلو برخو کې له افغانستانه د ایستلو لپاره مرستو ته اړتیا لري. ښاغلي کيربي خبري غونډې ته وویل دا منطقي خبره ده چې یو څه لوژستیکي مرستو ته اړتیا شته، شایي څه انجینري مرستو ته، شایي د محافظت لپاره یو څه ځواک ته اړتیا وي، خو په موقتي توګه څو ډاډه شو چې په خوندي منظم او اغېزمنه توګه پوځیان وباسو. په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې متحده ایالاتونه له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د کړشمنې سربیره یو ډاټ ته اړتیا لري.
امریکا په تیرو شپږو میاشتو کې خپل سرتیری د 2.5 زره نه 2.5 زره ته په افغانستان کې راکوز کړل. که دوی واقعا غواړي چې د افغانستان څخه ووزي نو ضرورت د دې نه و چې د 13 سپتمبر پورې دا موده وغځوي. د امریکایانو وتل د افغانستان څخه په 2 صورتونو کې کی یا دا چې په افغانستان نه تهدیدونه تروریستي تهدیدونه د امریکا او د یو متحدینو دپاره لرې شي، او یا په افغانستان کې سیاسي جوړجاړی راشي، طالبان حکومت سیاسون بین الافغاني مذاکرات یو مثمر نتیجې ته ورسوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې پروسه اعلان وکړ چې د سپتمبر 13 چې پر افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو د بریچ شلمه کلیسه ده ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه باسي. دا له افغانستانه د پاتې 2500 سرتیرو د ایستلو لپاره نوې نیټه ده. تر دې مخکې امریکا د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه کړې وه چې خپل ټول ځواکونه به د 2020 کال د مې تر لومړۍ نیټې باسي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وویل تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د مې تر لومړۍ نیټې به څومره پوځیان له افغانستانه بهر کیږي. داسې اندېښنې شته چې طالبان شایي تهدیدونه رامنځته کړي که چېرته امریکایي پوځیان د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د شبې ژمنې له مخې ونه وځي. خو د امریکا متحده ایالاتونو په ښکاره ویلي دي که چېرته پر امریکایي سرتیرو یا د امریکا پر متحدانو برید وشي سخت ځواب به ورکړي. جان کيربي وویل چې تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د امریکا شخصي امنیتي قراردادیان به په افغانستان کې پاتې شي کنه، خو ده وویل چې هدف دا دی چې د امریکا د دفاع وزارت ټول پرسونل به د سپتمبر تر 11مې له افغانستانه وځي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو پښتو غرمنۍ خبری خپرونه اوري. دوستانو، په تیر راپور کې مو واورېدل چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي چې نور پوځیان افغانستان ته لیږي او هدف یې دا ښودلې دی چې په خوندي شکل د پاتې امریکایي پوځیانو له ایستلو سره مرسته وکړي. دغه راز د یو شمېر کارپوهان وایي چې د شخصي قراردادي امریکایي ساتونکي په دغو د امریکا د دفاع وزارت په دې پوځیانو کې شامل نه دي. د همدې موضوع تحلیل د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې په بشپړ ډول اورېدلی سي. بیا هم د افغانستان د سولې پر موضوع راګرځو. د افغان حکومت د سولې مرکچي پلاوي ځینې غړي وایي په دوحې کې د دوی او طالبانو ترمنځ خبرې په ټپه ولاړې دي. طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویل، خو وړاندې خبرداری ورکړی تر هغو چې له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه ونه وځي دوی به د سولې په اړه په هیڅ کنفرانس او خبرو کې ګډون ونه کړي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار کوي چې همدا اوس را سره د ټلیفون پر کرښه ده. بله، مهرباني وکړئ.
مننه. وروسته له هغې چې طالبانو اعلان وکړ چې تر هغه به د سولې اړوند هیڅ یو کنفرانس کې ګډون نه کوي تر کومه چې له افغانستان نه ټول بهرني ځواکونه نه وي وتلي، د افغان حکومت د سولې مرکزي پلاوي ځینې غړي هم وایي د بین الافغاني مذاکراتو اړوند ناستې او خبرې هم قطع شوې دي. له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکزي پلاوي یو غړي حفیظ منصور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در حال حاضر کلم گفتگوی
حاضر دم از مجد پلاوی او طالبانو ترمنز خبری نشته. لسه مدی رحیسی خبری داری دلی دی
خطه شده.
طالبان هم دا منی چی ده بین الافغانی مذاکرات و اروان ناختی بندی سوی ده ده غیدالی یو ویان ده بیولا مجاهد ده چوشی بیولان ده ازادی را دیوتا وویل چه دغه دال پریکړه کړې چې له افغانستان نه تر څو چې بهرني ځواکونه نه وي وتلي دوی به په ټولو هغو ناستو کې ګډون نه کوي په کومو کې چې د افغانستان په اړه پکې پریکړه کیږي. ذبیح الله مجاهد د دوحې د بین الافغاني مذاکراتو په اړه وویل چې دوی په دې اړه هم غور کوي، خدای واضح نه کړه چې آیا دوی بیرته دغو مذاکراتو ته دوام ورکوي، په دې اړه به غور کوي که نه د نورو ناستو په شکل به په دې کې هم دوی ګډون نه کوي. دا په داسې حال کې د فریباجانې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی د روان میلادي کال د مې میاشتې په لومړۍ نیټه به د خپل ځواکونو ویستل پیل او د همدې کال د سپتمبر تر 11مې نیټې به دا بهیر پای ته ورسوي. طالبانو د بایدن تر دغه اعلان وروسته دغه پریکړه وکړه چې له افغانستان نه تر څو چې ټول ځواکونه وتلي نه وي دوی به په هیڅ یو کنفرانس کې ګډون نه کوي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې د 2000 کال د سپتمبر په 12مه نیټه پیل شوې او دواړو پړاوونو مخته تګ نه وروسته متوقف شوې. ټاکل شوی وه په ترکیه کې د اپریل میاشتې په 14مه نیټه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یوه ناسته وسي، خو طالبانو د دغې ناستې په اړه هم ویلي چې دوی به په یاده نیټه د حضور په اړه تر اوسه پرېکړه نه ده کړې. د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا ویان فریدون خزون به وایي دوی دغې ناستې ته په بشپړه توګه چمتووالی نیولی او یوازې پیلېدو ته په تمه دي، خو تر اوسه هم د استانبول د ناستې د پیلېدو په اړه هم کوم څرک نه لیدل کېږي. بله، فریباجانې.
بله، ډېر زیاته مننه کوم. دوستانو، په دوحې کې مو د افغان حکومت د سولې مرکزي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو تازه جزئیات اوریدل. زموږ په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه اوري. دوستانو، مخکې تر دې چې نورو مطالبو ته ورسو، د افغانستان اقتصادي خبرونه به زما له همکار وو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د ننګرهار د شیخ مصری په صنعتي پارک کې د وریجو په کارخانه کې د پانګې کچه د پام وړ زیاته سوې ده. د دغه وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په لومړي سر کې د وریجو د تولید پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې $600,000 پانګونه سوې وه، خو اوس دغه کچه $400,000,000 ته لوړه سوې ده. ښاغلی احمدی زیاتوي یا د کارخانه په 24 ساعتونو کې د 100 میټریک ټن وریجو د پروسس او بسته‌بندۍ ظرفیت لري او 100 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د افغانستان ختیځ په ځانګړي توګه ننګرهار او لغمان ولایتونه د وریجو لپاره حاصلخیز ځمکې لري چې د دې وړاندې پروسس او بسته‌بندۍ په دودیز ډول ترسره کېده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په 1409 لمریز کال کې د ځمکنیو توتانو د تولید کچه نږدې 300 ټنو ته رسېدلې ده. د دغه وزارت وین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل
ځمکنی توتانو د تولید کچه نږدې 300 ټنو ته رسېدلې دي. دغه میوه هر کال په ځینو ولایتونو کې اقلیمي شرایط مساعد ته زیاتېږي.
نوموړي زیاته کړه هرات په 1.5 هکتار ځمکه کې توتان کرل سوي وو چې د تولید کچه 1550 میټریک ټنه ده. له هرات وروسته کندوز او بلخ هم تیر کال ډېر ځمکني توتان تولید کړي دي. ځمکني توتان ډېر ویټامینونه او مغذي مواد لري او د افغانستان په بازارونو کې هر یو کیلو تر 200 افغانیو پلورل کیږي. او د همدا کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې $1 وي افغانۍ 6 پوله، یوه ایرو 2 افغانۍ 40 پوله، یو پون 115 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 6 پوله، زر ایراني تومندري افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1,080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
دوستانو د خبرونو د ازادي راډیو پر ویبسایټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې نورو د افغانستان اړوند مطالبه ته ورسو، یو نړیواله موضوع راخلو. راول کاسترو د کیوبا د کمونست ګوند له مشرۍ استعفا وکړه. د دې معنا دا ده چې په لومړي ځل به له کاسترو ګانو پرته یو بل څوک د کیوبا مشري کوي. دوی له 1959 میلادي کال راهیسې په کیوبا کې واک په لاس کې لري. راول کاسترو وویل چې خپل ماموریت یې بشپړ کړی دی. نور تفصیل اسمت سروان راکوي.
د کیوبا مشر راول کاسترو پرون جمعه وویل چې د کیوبا د کمونست ګوند د مشرتابه استعفا کوي. نه اتیا کلن کاسترو د ګوند له مشرۍ څخه د لاس اخیستو خبره د کیوبا د کمونست ګوند د اتم کانګرس په پرانیستون کې وینا کې وکړه. د کیوبا کمونست ګوند د دغه هیواد واکمن او یوازینی ګوند دی. راول کاسترو د خپل ورور او د کیوبا د مخکینی مشر فیدل کاسترو او د هغه د ملګري چه ګوارا په ګډون په 1959 میلادي کال د باتیستا حکومت وپرځاوه. فیدل کاسترو او د دوی انقلابي ځواک واک ترلاسه کړ. راول کاسترو په پرونی وینا کې وویل خپل ماموریت ترسره کړی او د کیوبا پر راتلونکي ډاډه دی. د داونه ویل چې د کمونست ګوند د سرمنشي په توګه به د چا ملاتړ وکوي، خو ویل کېږي چې دی لیوال دی چې میګل دیاز د ګوند سرمنشي شي. د کیوبا د رسمي خبري اژانس له لوري د کمونست ګوند اتم کانګرس د پرانیستونکو مراسمو خبره شوې عکسونه ښیي چې راول له میګل دیاز کانل سره یو ځای د مراسمو ځای ته ننوځي. سره له دې چې میګل دیاز د کیوبا د انقلاب له بل نسل سره تړاو لري، د کیوبا انقلابي مشانو ته نږدې کس دی چې ګام په ګام یې وده کړې او اوس داسې ښکاري چې د ده پر مشۍ د دوی سلا ده. د کیوبا د کمونست ګوند کانګرس د دغه ګوند تر ټولو مهمه غونډه ده چې په هرو 5 کلونو کې یو ځل د مشرتابه د ټاکلو او د پالیسیو د څېړلو لپاره جوړیږي. د کانګرس ناستې د بندو دروازو تر شا جوړیږي، خو ځینې برخې په دولتي تلویزیون کې خپریږي. راول کاسترو په 2006 میلادي کال د فیدل کاسترو له ناروغېدو وروسته د هیواد چارې په لاس کې واخیستې او 2 کاله وروسته رسمن په انتخاباتو کې د کیوبا ولسمشر شو. د په 2011 میلادي کال د کیوبا د کمونست ګوند سرمنشي شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې راول کاسترو په کیوبا کې اقتصادي او ټولنیزو اصلاحاتو ته دوام ورکړ، خو په نهایت کې دا پروګرام په ټپه ودرید. د دغو تغییراتو په لړ کې د اجازه ورکړه چې په کیوبا کې خلک له موبایل شبکې او اس ام اس څخه کار اخیستلی شي او خلک موټر پلورلی او اخیستلی شي. خو د راول کاسترو د استعفا معنا دا ده چې له شپېتو کلونو وروسته به په لومړي ځل پر کیوبا د کاسترو کورنۍ واک پای ته ورسېږي.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم کردیم. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسو د رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له د ماښام تر وبه جو پر منځنۍ چپا دولس شپږنوي او د ایف ام پر سل شاره پنځه چپا د افغانستان په ټولو شهرونو کې په صافه وزیر ډول اوریدلی سي. د غرض ک چیر مو د خبرونه پر ژوندۍ بڼه غواړي چې واوري د انټرنیټ له لارې کولای سي چې د ازادي رادیو ویب سایټ ته ورسي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس په ورسو د کابل سټوډیو ته زماله همکار څخه به واورو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د افغانستان پر کومو مسایلو باندې تبصرې او مقالې لیکلې دي.
هشت صبح لیکلی له افغانستانه د امریکایی او ناټو ځواکونو د وتلو تازه اعلان سره افغانان اندېښمن سوي دي. لیکوال لامل د سولې مذاکراتو مبهم وضعیت، تازه سیاسي حالات او د طالبانو له لوري د ممکنه تاوتریخوالي زیاتوالی ښودل سوی. د سر مقاله د لیکوال په باور که وضعیت همداسې مخې ته ولاړ سي، د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره ممکن وضعیت د دولت له کنټروله ووځي. خو ورځپاڼې د کارپوهانو له قوله لیکلي چې طالبان د جګړې له لارې بیرته د واک ترلاسه کولو چانس هم نه لري. وړاندې یادونه سوي چې امریکا او د ناټو سرتیري مدام العمره نشي کولای په افغانستان کې د پولیسو دندې مخې ته یوسي. دوی خپلو ګټو ته په کتو له افغانستانه خپل ځواکونه باسي. په سرمقاله کې سپارښتنه سوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته باید د نظام د سقوط په اړه منفي تبلیغات ونه سي. ملي آرمان لیکلي طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو وروسته نیټه د دوحې له تړونه سرغړونه وبلله او ممکن دوی د استانبول په غونډه کې چې ټاکل سوي د اپریل په 24مه جوړه سي ګډون ونه کړي. د لیکوال په باور طالبان لا هم په دې فکر کې دي چې په عام او تام ډول به واک ته ورسیږي. په سر مقاله کې راغلي طالبانو دا مهال د استانبول غونډه تحریم کړې او په غونډه کې د ګډون لپاره د خپلو 2000 طالب بندیانو په خلاصون او له تور لیسته د خپلو مشرانو د نمونو د ایستلو په شرط ټینګار کوي. مثالی کې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د افغانستان خپل سرتیری د مې میاشتې په لومړۍ نیټه نه باسي. په سرمقاله کې راغلي کله چې ډیموکراټان واک ته ورسېدل سپینې ماڼۍ وویل د طالبانو سره تړون له سره ارزوي. د جو بایدن د تیرې چهارشنبې وینا په واقعیت کې د دوحې تړون د بې ارزونې د نتایجو اعلانول و. د لیکوال پان امریکایانو په دې توګه له یوې خوا رسمن له طالبانو سره د دوحې تړون ناقص کړ، خو له بلې خوا یې اعلان وکړ چې پرته له کوم شرطه خپل عسکر له افغانستانه باسي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په مخامخ خبرو کې ولسمشر غنی ته ویلي دي چې د طالبان نور 2000 بندیان خوشې کړي او له تور لیسته د دوی د مشرانو د نمونو د ایستلو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. ویسالی کې داسې ښکاري چې ښاغلي غنی د امریکا دا سپارښتنې منلې دي او د سر مقاله لیکونکي په خبره که داسې وسي او طالبان دا معامله ومني نو امکان لري د استانبول غونډه جوړه سي.
سمجه خلاص د رادیو اوري په افغانستان او نورو اسلامي هیوادونو کې نن د روژې میاشتې 15 مورزه په دې میاشت کې د په مجموع کې د رستورانونو کاروبار خرابېږي. په افغانستان کې هم پکتیا ولایت ورزو چیرې چې د ازادي رادیو خبريال د مرکز ګردیز د یو رستوران څښتن عنایت رحمان راژغولې دي چې کاروبار یې څنګه دی. د مرکې په پیل کې عنایت رحمان د هغو خوراکي شیانو نمونه اخلي چې د یې پلوري.
ډېر شیان ورکوو، سرکړی چرګ ورکوو، چر کړی ورکوو، چپلی کعبه، وریجا، سجی چرګ، پیکا وړې، چپ، سنډویچ، سمبوسې، هر شی وي.
تقریبا څومره وخت به کېږي؟
تقریبا یو لس کلو مې کېږي.
ورځ نه بله تجربه کاروبار څه کوي؟ تجربه دې هم کې ډېرېږي، کسون هم ډېرېږي؟
اول مې دومره تجربه نه وه، اوس ما تجربه ډېره ده. ایشي په ذایقه پیغام چې دسره نه خلک دا شی غوړي او ورځ پر ځمکه کې زفه کېږي، ځکه زه ښه شل تیروم هغې په خاطر ګني نوره خو ډېر ځای نه دي کنه. خو بیا اول کې مو مشتریان چې ورځ مو 2000-3000 اوښته ګڼي، 6000-5000-3000 سودا کوم.
روژه کې نو دا وضعیت څرګی وي؟
روژه کې نوره شیان بندوو، چرګ مارکیټ ډېره نه وځي، خالي پیکوړې، سمبوسې او چرګه دا شیان خرڅوم.
دغه پیکوړې او سمبوسې او د نور شیان دا په عادي ورځ کې خرڅوي؟
ورځ کې خرڅوم، خو روژه کې ډېر وځي، نورو په نسبت روژه کې ډېر وځي.
یو بل شی، آیا په روژه کې چې کوم کاروبار څه کوي، کومه سودا چې کوي، هغه د روژې نه مخکې د یو هوټل والا کمی کسېږي که په روژه کې مهمغه سوي؟
نه، روژه کې کمې وي او د هغه سورځې کې ډېره وي. لکه روژه کې مونږ 5000-6000 د هغه سورځې کې 15000-6000 داسې سودا کوو، روژه کې کمې وي.
د کورنۍ مصرف د هغې ذکر یا د شیانو نه پېره کېږي؟
اول مو نشو پوره کولی چې کله ما وار شروع کړه یو دوه کله، اوس الحمدلله کورنۍ مصرفونه پوره کوم، د شاګردونو او استادونو پیسې او د ذکر یاو په سم وخت سره سره بچتونه کړم. ته
څه سره مصرف دي؟
یاره تقریبا سره 50 پکې سره مصرف دي.
خپل کورنۍ ولا دي کنه؟
نه نه، پردي دي، ټول پردي دي. زه ځونته ما ده، نو ټول پردي دي.
هغه څوک چې کور سره کې یغې کورنۍ فامیل تر باندې سپورې وسره کې
ډېر ښه شي. زموږ د شاګردونو چې مصرف 3000-4000 یعنی افغانۍ کور کړو، اوس 15000-2000-3000 داسې معاشونه دي، ځکه چې کور په مخ بوتلو متخه کور وکړو، یغې په خاطر زه تر خاوس خبر کوم.
پر کېږي په داسې وخت کې مات وړي عبادت دو
نه دا خو باید ټیټی کی، ځکه چې نورو هیوادو کې فکر نه خارجي هیوادو کې نه مقصد د روژې په خاطر د قیمتونه ټیټي، همون بد وخت نه چې افغانستان کې دغه رټونه به دی جګوي، حالان که شادي تر زونو رغلی خو ته خلکو ته ضرورت وي په خاطر بس دغه شاید لوړوي جګوي قیمتې.
ډیر زیاته مننه.
خیر اوسې، مرحبا استاد ژوند دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
او نن ترشنه آسمان لندی پروگرام که پر دی خبری که وچه افغانستان چخه د امریکایی سرتیرو رو ده وطل اروستا با افغانستان که ده گوانده هیوادونو رول چوی. ده پروگرام به زما همکار اسما ساروان در تبراندی که ملمانه هم را بلال سوی دی وزور بولاری او تاسی هم که ولیسی خپل پشتنی ده ملمانو چخه مطرکه او هم خپل نظر و وایسته هم ده خپروانی للاری پشونده بنا که ولیسی چی زنگوهی اوس با ورسو ستاسو پیغامون برا وخلو.
ستاسو له پیغامونو
احمد امیریان درسره د هلمند ولایت دلته په چانجر پښتمه کې هغه باباجي پښتون کې د اسلام تم کار نه کوي. ام څه په مریضانو مې خبر چا وسته مې دوی څه ونه دي. موږ د دولت څخه غوښتنه ده چې دا شبکې ژر تر ژره جوړې کړي. پخوا بي سیمې سلام شمېره کار کول نو هغه کار نه کوي. سلام
زمان اون سایدلہ دے دا مرکز گردیز دا خبری کن ضرورا مرک دلتا تو پوانزوی تو شامل سیویو حید تو کتاب دینا نشتا کن سیموز دا دولا سیادیالا پوانزوی نلارو خروس مرکا تنگه کتاب آنو بیرا کل شوی نسیل هم داغا دا چی پوانزوی را ریاست تخا مرکا کتاب دینا کول ورا تاوی کورایی کرا تا کنیز دنو دو از بکری با لسیز دارا مقام مخیز.
زه غوښتل چې لپاره ولرم په ټول سره ښه سره
پر لیکه یم ما پیغام ضرور نشر کړي د بکوا خلک ډېر نفس پرې نه کلینک لري نه مکتب لري نه چینل لري هڅه مرستې په مکول کښې راځي ورځنۍ دې ویني لا نه کلینکان در څلور کلینکان په ګډه بکوا کښې شته هغه چارې پلاور ته دوا نهشته دغه نه لرو چې فشار یې وګورو ډاکټران دغه راتېرزلې ناستې نه مکتب شته نه کومکونه در د خلکې راغلي دي خور غریب خلک دي خپل په ماشان په دې تالیان دي چې ډوډۍ د کوم ځای پیدا کړي کومکونه چې راځي ګرد خور غریب یې نه ویني موټو کښې خوري دغه د شنبې میلې سره کلینیک وي چې ورشې وایي فشار عالم خرابه ده یا دوا نه لرو دغه چې خلک بد راستي او راشې باندې کلینیکان نه دي څوک نهشته دوا نهشته خو دامانسلا پر ضرور نهشه کړي د خور غریب په طرف کښې خدامات
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو استاسو لپاره.